د مینه پیغام.
نوې امید
خوږو ملګرو، موږ ستاسو لپاره د پروګرامونو یو سلسله شروع کوو چې نوم یې دی نوې امید.
په دې کې به تاسو زموږ د خویندو نه د امید او د تسلۍ نه ډکې خبرې اورئ.
څه شی باندې موږ به د امید او تسلۍ نه ډکې خبرې د خوځو نه اورو؟ داسې کېدای شي. څه
سلیم خان ورورا، ولې تا ته ښځې څه ښکاري؟ ستا څه خیال دی؟ ښځې ولې هوښیارې خبرې نشي کولی؟ څه
اوهو خورې، ته خو خفه شوې، دا خو ما تا سره ټوکې کولې. مون ټولو ته معلومه ده چې ښځې ډېرې عقلمندې او هوښیاري. خدای پاک ښځو له هم لکه د سړو په شان حکمت او هوښیارتیا ورکړې ده.
مونږ به صرف خبرې اترې کوو او که خپلو اورېدونکو ته پروګرام هم وړاندې کوو.
زما ګرانو اورېدونکو، راځئ چې اوس مونږ نوې امید پروګرامونو سلسله کې یو ښکلی شان پروګرام وورو.
زما خوږو اورېدونکو، السلام علیکم. زه په خپل پروګرام کې تاسو ته هر کلی ویم. زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زموږ پروګرام به اورئ. زه ډیره زیاته خوشحالیږم کله چې تاسو زموږ پروګرامونه اورئ.
زما ملګرو، دا پروګرامونه غور سره واورئ.
زما یقین دی چې دا به ستاسو خوښیږي.
دا پروګرامونه به زما هغه خویندو له فایده ورکوي کومې چې په خپل ژوند کې ډېرې ناامیده شوې وي. نو دا به هغې له یو نوې امید ورکوي.
زما ملګرو، دا راته وایي چې هر وخت ستاسو په سر درد وي او که نه، او آیا دا خبره رښتیا ده او که نه چې تاسو دپاره په آرام او سکون سره ویده کیدل ګران وي، ځکه چې ستاسو په ذهن کې د ټولې ورځې واقعیات او خبرې بیا بیا راځي، او دا هم کیدای شي چې دا د تیرې شوې ورځې وي او ستاسو ذهن ته بیا بیا راځي. زما ملګرو، نن به زموږ خوږه خور امینه موږ سره په پروګرام کې شاملیږي. هغه به مونږ ته دا ښودنه کوي چې څنګه به مونږ له دې ذهني دباو او بوج نه ځان خلاصو او د خپل ژوند نه به دا خراب تریخوالی وباسو. نو زما ملګرو، زموږ پروګرام اورېدل جاری ساتئ او مونږ سره اوسئ. یو ځل بیا مونږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو. تریخوالی یا غوسه، دا څه دي؟ دا د ستاسو صحت سره څه کولی شي، او دا د ستاسو ذهن سره سکولې شي، او څنګه دا تریخوالی ستاسو په ټول ژوند باندې اثر غورځي؟ او تاسو به د اورېدو سره ډېر حیران شئ چې دا تریخوالی ستاسو په ژوند باندې څومره خراب اثر کولی شي.
او ملګرو، دا خبره بالکل صحیح ده. زه به درته د خپل کور خبره وکم. یو څو کاله مخکې زما خور زما اوخي پریښوده، او هغه خپل کور هم پریښودو، او یوې بلې ښځې سره یې واده وکړو. بیا څه وخت پس هغه خپل کور ته واپس راغو، خو د هغه د دې کار په وجه ډېرو خلکو ته تکلیف میلو شو. زما مور پلار ته، د هغه مور پلار ته، زما کورنۍ ته، او خاص طور باندې زما ماشومانو ته، ځکه چې زما ماشومانو به هغه سره ډېره مینه کوله. او کله چې هغه د کوره لاړو، نو زما ماشومانو هغه پسې ډېر ژړل، او بیا زما خور او د هغې ماشومانو یو ډېر خراب درد محسوسولو. نو کله چې ما دا وکتو چې زما اوخي مونږ له څومره تکلیف راکړی دی، نو زه هغه ته ډېره غوسه وم، او هر وخت به ورته په زړه کې خټکېدم.
ما ته هغه وختونه یاد دي کله چې به نورو خلکو ماله تکلیف راکولو او ماله دوکه راکړې وه. نو بیا ما ته داسې محسوس شو چې تریخوالی او غوسې زه په خپل کابو کې اغستیم، او زما په ژوند باندې یې قبضه کړې ده. زما ملګرو، دا یو داسې سیز دی چې مونږ یې د خپل ژوند نه لرې کول نه غواړو، او تاسو هم غواړئ چې دا دې ستاسو په ژوند کې موجود وي. او کله کله چې به ما ردې تکلیفونو او د درد په باره کې سوچ کولو، نو ردې په وجه باندې به نه ماله خوب راتلو او نه په ما باندې څه خوراک لګېدو. هر وخت به بې چینه او بې آرامه وم، او زما په وجود کې به بالکل سادم نه و. زما توانایي به بالکل ختمه وه. او بله دا چې ما به د خپلو بچو په خطرې کې سره خیال هم نشو ساتلی، او هر وخت به ما دا سوچ کولو چې زما دا ژوند څه دی، هېڅ هم نه دی، زما ژوند بالکل ښه نه دی.
ښه نو زما ملګری، تا مخکې ډېر تکلیفونه تیر کړي دي، زه رښتیا ویم که نه؟
آوا، ستا خبره بالکل صحیح ده.
هر یو کس په ژوند کې داسې وخت راځي
خو زما ملګرو په راتلونکي پروګرام کې به هم مونږ د دې په باره کې خبرې کوو، او مونږ به اورو چې څنګه به مونږ غوسه یا دا ترخوالی پیژنو او څنګه به مونږ د دې نه خلاصون ترلاسه کوو.
نو زما خورې، راځئ چې مونږ د امینې دا خبرې واورو چې را دې نه دا معلومه کړو چې دا غوسه او ترخوالی د خلکو په ژوند باندې څه اثر غورځي او زمونږ په ژوند باندې څه اثر غورځي.
زما خوږو ملګرو، نن د پروګرامونو په دې سلسله کې به مونږ د ترخوالی یا د غوسې په باره کې خبرې کوو، او یو خبره خو صفا ده، که چېرې تاسو دا ترخوالی یا غوسه زړه کې ساتئ نو تاسو په دغه وخت کې آرام او سکون نه محسوسوئ. او دا رښتیا دي چې ترخوالی یا کینه ستاسو په وجود باندې هم اثر کوي. مونږ دې ته ذهني دباو یا بوج وایو، او دا دباو هغه څه ته وایي چې کله تاسو محسوسوئ چې تاسو ته یا ستاسو کورنۍ ته څه پیښیږي او هغه تاسو په قابو کې نشي راوستي، نو دې سره دباو پیدا کیږي. زما خویندو، دا د جسمانی کارونو په وجه هم کیدی شي. مثلا تاسو ماشومان کلاروي او په دغه وخت کې خپل کورنۍ د پاره ډوډۍ پخوي، او تاسو خاوندم کور ته راشي او هغه غواړي چې تاسو هغه لم توجه ورکړي. دباو هغه وخت هم راځي کله چې یو کس تاسو له درد او تکلیف درکړي او تاسو هغه نشي معاف کولی. زما ملګرو، داسې لار شته چې د هغې په وجه تاسو دا نشي معلومولی چې دا تریخوالی یا غوسه ستاسو په وجود باندې دباو راولي. کیدی شي چې تاسو ته دا معلومه وي ځکه چې ستاسو په سر باندې درد دی او هغه نه ښه کیږي. کیدی شي تاسو خوراک څښاک نه کوئ یا ستاسو معدې ته تکلیف ورسي. بعضې وخت خو خلک په خپله سینه کې درد هم محسوسوي. زما خویندو، لکه څنګه چې ستاسو بدن د زکام د مقابلې کولو دپاره تیار وي، نو دغه شان به ستاسو بدن د دباو مقابلې کولو دپاره هم تیار وي. هارمون ضایع کیږي او دې سره زموږ د زړه درزا تیزیږي او موږ په تیزه تیزه ساه اخیستل شروع کړو، او کیدی شي زموږ بلډ پریشر یعنی د وینې فشار هم زیات شي. وینه ستاسو د بدن مختلف حصو ته زیات اکسیجن ورکوي کوم چې د دباو په وخت پکار وي، او ستاسو د بدن دا حصې ستاسو دماغ او عضلات دي، او بیا ستاسو معدې او څرمنې ته لږ وینه ځي.
امینې، ستا ډیره ډیره مهرباني، تا خو ډیرې ښکلې خبرې وکړې. خو بخښنه غواړم، ستا خبرې نیمګړې پرېږدم. زه دنه یو تپوس کول غواړم، که چېرې مونږ هغه څیز نه پرېږدو د څه په وجه چې زموږ په ذهن باندې دباو او بوج وي او په زړه کې نفرت وي، نو دا زموږ په وجود او صحت باندې نور څه خراب اثر غورځولی شي. نو مهرباني وکئ، مونږ ته د بدن د هغه حصو په باره کې خبرې وکئ په کومو باندې چې دا دباو او نفرت اثر غورځي.
ډیره ښه ده خورې، زه به د دې جواب درکم. یو حصه د مزاحمت کولو نظام دی، یعنی ستاسو د بدن هغه حصه ده کومه چې د انفیکشن یا د جراثیمو خلاف جنگ کوي. نو د دباو په وخت باندې یو خاص قسم دوای ورکول کیږي چې ورته کارتیسول ویل شي. دا ستاسو په بدن کې هغه قابلیت او طاقت واپس راولي د کوم سره چې تاسو د انفیکشن یا د جراثیمو د بیمارو خلاف جنگ کولی شئ. زما ملګرو، د مطالعو نه دا معلومه شوې ده چې په دې کې د ټی بی ناروغي شامله ده. تریخوالی یا دباو ستاسو د زړه لپاره هم خطرناک کیدی شي. دې سره تاسو باندې هارت اٹیک راتلی شي. که چېرې ستاسو د وینې فشار او د زړه درزا هره ورځ زیاتیږي، نو دا په کلار کلار ستاسو د وینې رګونو او زړه ته نقصان رسوي. او زما ملګرو، ستاسو د بدن بله حصه چېرته چې د بیماری او د دباو ترمنځ تعلق ډیر واضح نه دی، کیدی شي تریخوالی یا دباو ستاسو د پاره خراب ثابت شي. که چېرې تاسو د مخ کې نه د سابندۍ یا د معدې بیماران یې، زما رونو خویندو، د سر درد، د معدې درد یا زړه سوځېدل، خوب نه راتلل یا د لاسونو نه خوله تلل د دباو او د تریخوالی عام علامتونه دي. تاسو به خپل ځان بې ارامه او غوسه محسوسوئ، یا کیدی شي چې تاسو په دغه وخت په صحیح طریقې سره سوچ هم نشئ کولی. نو زما ملګرو، که چېرې داسې وي، نو د دباو او تریخوالی دا علامتونه تاسو ټوکې مه ګڼئ.
امینې خورې، تاسو خو د ذهني دباو او د تریخوالی په باره کې ډېرې ښې خبرې وکړې، خو دلته زما په زړه کې یو بل سوال پیدا کیږي، او هغه سوال دا دی چې دا دباو او تریخوالی دومره خطرناک کیدی شي، نو بیا موږ د دې نه څنګه خلاصون حاصلولی شو؟ تاسو مهرباني وکئ، موږ ته دې داسې څه طریقې وښایئ چې موږ د دې نه خلاص شو.
ټیک ته خورې، تاسو داسې کوئ چې روزانه ورزش کوئ، آرام کوئ. صرف 15 منټه آرام کولو سره به تاسو ډیر فرق محسوس کوئ. ځان د پاره یو ملګری پیدا کړئ چا سره چې تاسو خبرې کولی شئ، او وګورئ چې تاسو ته په کوم وخت کې د مدد ضرورت دی. که چېرې ستاسو جسمانی مسلې هم هغه شان وي، نو په داسې حالت کې تاسو ډاکټر نه هم مشوره اخیستلی شئ، نو هغه ستاسو مدد کولی شي چې تاسو د هغې علامتونو خیال ساتئ کوم چې تاسو لا زیات تکلیف درکوي. نو زما ملګرو، دې سره به ستاسو بدن د زیات خرابېدو نه بچ شي. زما خوږو ملګرو، ما تاسو ته د صحت په باره کې یو څو خبرې وکړې. زه امید لرم چې دا به ستاسو خوښي شوي، خو یو خبره مې یاد ساتئ چې خپلو بچو له ضرور ټیکې لګوئ، ځکه چې دا د هغوی صحت لپاره ډېرې ښې وي.
زما خوږو ملګرو، تاسو خدا مینې دا خبرې اترې واورېدې. زه امید لرم چې تاسو به د خپلو خبرو نه ډېره فایده حاصل کړې وي. زما ملګرو، که چېرې مونږ سوچ وکړو او په دې خبره باندې ځان پوه کړو چې دا تریخوالی او نفرت زموږ په ژوند باندې څومره خراب اثر کولی شي، نو بیا یقینا مونږ ټول به غواړو چې له دې نه خلاص شو. خو زما ګرانو ملګرو، امید نن هم موجود دی. مونږ په دې دباو او تریخوالی باندې غالب راتلی شو. خو زما دا خبره یاد ساتئ چې مونږ په دې جنگ کې یوازې نه یو.
اوس به مونږ تاسو ته د یو خوږې ملګري کیسه وکړو. نو تاسو دې کیسه اورېدو نه پس لږ سوچ وکړئ چې ستاسو ژوند هم داسې دی او که نه.
زما رونا خویندو، په تیره شوې هفته کې زموږ یو ملګری ټیلیفون وکړ او موږ ته د هغې د خبرو نه دا اندازه وشوه چې هغې ته څه نه څه مسله ده. نو هغې موږ ته خپله مسله بیان کړه او ویې ویل چې زما د خاوند د دریو کال داسې نه نوکری نشته. د هغه مخکې په یو کپنۍ کې ډېره ښه نوکری وه او د هغه هغه نوکری ختمه شوه، حالانکه هغه هلته د 10 کالو نه زیاته نوکری کړې وه. نو ردې پریشانۍ په وجه باندې هغه ذهني دباو کې راګیر شو او هیڅ پېم نه کول، بس په کور کې به کټ کې پروت و. او ان تر دې چې د خپلو ضرورتونو خیال به هم نه ساتلو، بس هر وخت به په کوټه کې چپ پروت و.
نو زموږ ملګري مونږ ته وویل چې وخت ډېر په مشکله تېرېدو، نو د مجبورۍ نه ما کار شروع کړو چې د خپلې کورنۍ خیال وساتم او د هغې پالنه وکم. او هغې مونږ ته دا هم وویل چې زه ډېره زیاته خفه وم او په دې نه پوهېدم چې زما خاوند د ژوند نه څنګه نه امیده شو. نو دې سره هغې ته ډېر تکلیف ملو شو. نو دې سره د هغې په زړه کې خپل خاوند ته نفرت او غصه پیدا شوه. هغې وویل چې اخیر کار ما دا فیصله وکړه چې زه نور خپل خاوند سره وخت تېرول نه غواړم. نو بیا به مونږ ډېرې مودې پورې په جدا جدا کوټه کې وده کېدو. او هغې دا خبره هم مونږ ته وکړه چې کله ما په کلام مقدس کې ولستل چې څوک کار نه کوي هغه د خوراک هم حقدار نه دی. نو دې لستلو سره زما په زړه کې نور تریخوالی پیدا شو. نو ما فیصله وکړه چې نن نه پس به زه خپل خاوند له ډوډۍ نه ورکوم. نو کېدې شي چې د داسې کولو سره هغه د کټ نه راپاسي او سکار شروع کړي. خو په دې دوران کې مونږ ته ملګري دا هم وویل چې تاسو مهرباني وکړئ او مالس مشوره راکړئ چې زه څوکم.
خو زما ملګرو، په داسې حالاتو کې مونږ هغې ته څه ویلی شو؟ مونږ هغې له څنګه جواب ورکولی شو یا ولې مونږ څه مشوره ورکولی شوه؟ خو بیا ما په خپل زړه کې دا دعا وکړه چې خدای پاک دې مونږ له حکمت او پوهه راکړي چې مونږ به څنګه هغې له حوصله ورکړو. خو بیا ما کلام مقدس را واغشتو او د هغې نه ماته ډېرې ښکلې د حوصلې خبرې میلو شوې. او زمونږ دغه ملګری ایماندار وه او په عیسی مسیح ایمان لرلو.
نو زما ملګرو، مونږ هغې ته وویل چې زمونږ دا ډېر خواهش دی چې مونږ ستا د پاره صدا سي وکړو چې ستا ژوند هم اوس بدل شي. خو بخښنه غواړم، مونږ څه کولی شو؟ مونږ درته یو خبره کوو چې ته زمونږ د پاره سوکا، ته داسې وکا چې کلام مقدس را واخله او ګوره چې په زبور شریف کې د دې لیکونکي څه ویلي دي. کله چې هغه هم په خپل ژوند کې داسې خرابو حالاتو نه تېرېدو،
بیا مونږ هغې ته ووی چې حضرت داود علیه السلام ویلي دي چې ما هغه ګټ لبوزه کم چې زمانه اوچت دی. خو ما هغې ته ووی چې خوري، دا ګټ عیسی مسیح دی او تا ته ردې خبرې پته ده. بایبل مقدس مونږ ته دا ښودنه کوي چې عیسی مسیح زمونږ د خلاصون ګټ دی او صرف هغه زمونږ خلاصونکی دی. هغه یو واحد ذات دی څوک چې مونږ ردې قابل جوړی. هغه یو داسې ذات دی څوک چې مونږ ددې قابل جوړی چې مونږ د خپلو حالاتو او د تکلیفونو په باوجود یو ښه ژوند تیر کړو.
نو مونگا غیلا مشوره ورکا چتم دی گټل راشا او بیا دی زینا خپل مسلې ته د خدای په نظر وګورا او ته د مینې د معجزې د پارا د خدای پاک نه دعا وکا چې هغه ستا په جون کې رښتینی مینه راولي زکا چې خدای پاک مینه دی او مونږ هغې ته دا هم وویل چې تا ته به معلومه شي چې خدای پاک د نفرت کوونکو بدو کمزورو او مایوسه خلکو سره مینه کوي. دا هغه مینه بې غرضه او بې شرطه ده او د هر چا د پاره ده او هغه مونږ سره هم داسې مینه کوي.
او ما خپلې ملګري ته دا هم وویل چې مونږ تاله دا ضمانت نشو درکولی چې ستا حالات به بدل شي، خو صرف یو خدای پاک دی چې هغه ستا زړه بدلولی شي. هغه هم په دې حالاتو کې تا بدلولی شي، هغه بالکل داسې کولی شي، هغه غواړي چې هم داسې وکړي. خو که چېرې ته د خپل زړه دا تریخوالی او دباو خپله غوسه او خپله یره او خپل نفرت خدای پاک ته وسپارې،
نو ما هغې ته وویل چې ته داسې کې او که نه مونږ به ستا دپاره دوا کوو. نو په ټیلیفون باندې لږ وخت دپاره خاموشي وه. لږ وخت پس هغې وویل چې زه به د دې په باره کې سوچ کوم. نو زما ملګرو د دې ټیلیفون نه پس تر یو څو ورځو پورې هغې مونږ سره رابطه ونه کړه. ملګرو، تاسو ته پته ده د دې کیسه یې اخیر ډېر زبردست دی. زه برته لږ سات پس وویم چې زما هغه ملګري څنګه خپلو زړو حالاتو ته واپس لاړه او هر څه سم شو. خو زه غواړم چې دا خبره لږ څه حد دپاره دلته پرېږدم او تاسو نه د څه په باره کې تپوس وکم. آیا تاسو هم چېرته د داسې حالاتو نه تیر شوي یئ؟ آیا تاسو هم په خپل زړه کې کینه، بغض او نفرت لرئ؟ آیا تاسو له چېرته چا دوکه درکړی ده او تاسو یې مایوسه کړی یئ؟ کېدی شي چې دا ستاسو خاون، ستاسو بچی، ستاسو خواخیانې یا ستاسو ملګری وي.
زما ملګرو، تاسو دا خبره یاد ساتئ چې ستاسو زړه او روح بیمار دی. او لکه څنګه چې تاسو واورېدل، زموږ هغه ملګری چا چې مونږ ته ټیلیفون کړی و، نو هغه د کینې او د تریخوالي په وجه باندې ړنده وه. هغې د خپل درد نه علاوه نور هیڅ هم نشو لیدی. کینه، دباو او تریخوالی زموږ په ژوند کې راځي کله چې مونږ د ژوند ګرانو او مشکلو حالاتو له د بایبل مقدس نه حل نه روباسو.
یاد ساتئ چې دا ذهني غصه او نفرت دی چې هر وخت زموږ زړه خوري او مونږ داسې جوړی چې د خلکو نه نفرت وکړو. صرف خلکو نه نه، بلکې د خدای پاک نه نفرت کوو. که چېرې کینه زموږ د ژوند نه ختمه نشي او زموږ په ژوند کې دا تریخوالی موجود وي، نو دا به زموږ او زموږ نه ګیر چاپېره خلکو ژوند په تکلیف کې واچوي او دا به مونږ له د روغېدو پځې نور هم زخمونه او درد راکوي.
خو زما ملګرو، د خدای پاک کلام بایبل مقدس کې د هغه خلکو د پاره علاج موجود دی څوک چې په کینه، بغض، دباو او تریخوالی کې خپل ژوند تېروي. مونږ د خدای پاک په کلام کې زده کوو چې څنګه به مونږ د خپل زړه خیال ساتو. دا مونږ له حوصله او یقین راکوي چې په خدای پاک باندې باور وکړو او د هغه د قوت او طاقت لاندې ژوند تیر کړو. که چېرې مونږه د هغه په وعدو یقین وکړو او هغه چې څه هم په کلام مقدس کې ویلي دي په هغې عمل وکړو، نو بیا به مونږ یقینا چې یو ډېر ښه ژوند تیر کړو، د دې په باوجود چې زموږ حالات هر څنګه وي.
او بالکل، ما ته د دې پته ده ځکه چې ما په خپل ژوند کې بیا بیا د خدای پاک د دې طاقت او قوت تجربه کړې ده. نو اوس به بیا مونږ د هغه خپلې ملګري اړخ ته لاړ شو چا چې مونږ ته ټیلیفون کړیو. نو هغې یو څو ورځې پس بیا مونږ ته ټیلیفون وکړو او ویل چې هغې څنګه په خپل تریخوالي باندې او مایوسۍ باندې غلبه حاصله کا. خو تاسو ته پته ده چې د دې نتیجه څه وه؟ د دې نتیجه زموږ د سوچ نه بهر وه. کله چې هغې د خدای پاک د کلام تابعداري وکړه، نو خدای پاک هغې له طاقت ورکړو او هغې د دې حالاتو نه راوویسته.
زما ملګرو، مونږ به په راتلونکي پروګرام کې د خپلې دې ملګري دا باقي کیسه اورو او مونږ به اورو چې دا هر څه څنګه وشول او د هغې حالات څنګه بدل شول.
زما یقین دی چې په راتلونکي هفته کې به تاسو زموږ دا پروګرام اورئ او تاسو به ضرور د دې د اورېدو په انتظار کیئ چې زموږ د دې ملګري حالات څنګه بدل شول.
خو زما ملګرو، اوس به مونږ تاسو ته د کلام مقدس نه یو څو ښکلي آیاتونه بیان کړو. که چېرې تاسو خپل بوج یا تریخوالی خدای پاک له ورکئ او د هغه نه د قوت او طاقت د پاره سوال وکئ چې تاسو خپل درد او بوج برداشت کړی شئ،
نو زما ملګرو هغه به ضرور تاسو له طاقت درکئ. نو راځئ چې اوس مونږه په انجیل شریف کې د رومیانو د کتاب د اتم باب نه دا ښکلی خبرې واورو.
که خدای زمونږ په طرف دی نو بیا زمونږ مخالف څوک کېدی شي؟ نو بیا هغه کم سیز دی چې مونږ د هغه د مینې نه جدا کی؟ آیا سختی یا مصیبتونه داسې کولی شي څه؟ آیا ظلم زیاتې لوګا بربندتوب خطرې یا توره داسې کولی شي؟ خو بیا هم د دې هر څه په وسیله ښکارا کامله فتح بیا مومو، د هغه چا په وسیله چې مونږ سره مینه کوي. نه مرګ او نه ژوندون او داسې هیڅ څیز نشته چې مونږ د خدای د مینې نه جدا کولی شي چې مونږ یې په عیسی مسیح کې لرو.
واه دا څومره ښکلې وعده ده زما ملګرو. تاسو خو واورېدل کنه، مونږه اوس د ستاسو دپاره دعا کوو او د خپلې هغه ملګري دپاره چا چې مونږ ته ټیلیفون کړی و، چې تاسو خدای پاک له خپله ټوله کینه دباو درد او تریخوالی ورکوي او ګډ یعنی عیسی مسیح له راشي او د هغه نه ختمیدونکې مینه حاصله کوي. نو اوس به زمونږ دا خور زمونږ د ټولو دپاره دعا وکړي.
خوږ آسمانی پلاره، زه د خپلو ملګرو دپاره نن تا نه دعا کوم. خدایا تا ته معلومه ده چې د هغوی په ژوند کې څومره تریخوالی دی. اے مالکا، د ډېرې مودې داسې دا تریخوالی، نفرت او غصه د هغوی په ژوند کې د هغوی ملګري دي. خدایا زه تا ته مینت کوم چې ته دې نادۍ له خلاصون ورکا. او خدایا زه د هغه ملګري دپاره ستا نه خاص سوال کوم چا چې مونږ ته ټیلیفون کړیو، ته د هغې د زړه نه ټول بد احساسات لرې کا او داغې د زړه نه ټوله بدی ختمه کا. پله مینه داغې په زړه کې واچوا چې هغه د دې قابل شي چې هغه خلک معاف کړي چا چې ورسره بد کړي دي. خدایا تا هغې له خپل طاقت او خوشحالي ورکا چې هغه یو ښه ژوند تیر کړي. دا ټوله دوا زه ستا په پاک نوم کې غواړم. آمین
آمین.
گرانو ملګرو، تاسو خو زموږ دا پروګرام اوري او زما یقین دی چې دا پروګرام به تاسو ډیر زیات خوښیږي او د دې نه به تاسو ډیر څه زده کوئ. خو که چېرې تاسو موږ سره اړیکه لرل غواړئ، نو دا غې د پاره تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره دا ده 001450252504 یعنی 001450254104. او د دین علاوه که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو مونږ ته ایمیل را لېږل غواړئ، نو دا غیر پارم زمونږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org.
ملګرو، مونږ ټولو ته معلومه ده چې زموږ په ژوندونو کې ډېرې مسلې راځي. د دې په باوجود چې مونږ دواګانې کوو، خدای پاک نه دعا غواړو، خو بیا هم مونږ ته مسلې را پیښیږي او زموږ ژوند د بغض او کینې او نفرت نه ډک دی. او دا زموږ په ذهن او زموږ په شخصیت او خدای پاک سره په تعلق باندې اثر غورځي او مونږ د خدای پاک نه لرې کوي. زما ملګرو، مونږ له فیصله کول پکار دي چې د خدای پاک د کلام په مطابق په ژوند تیرو او مونږ به دې د پاره دعا کوو چې روح القدس زمونږ مدد وکړي.
دا څومره د خوشحالۍ خبره ده چې یو نوی ایماندار غواړي چې په یو نوی طریقې سره خپل ژوند تیرول شروع کړي او دا ورته معلومه شي چې کینه، غصه څومره د هغې په ژوند باندې خراب اثر غورځوي. خو بیا هم مونږ له فیصله کول دي چې مونږ څنګه د خدای پاک د کلام په مطابق باندې خپل ژوند تیرولې شو.
مونږ ته د افسانو په څلورم باب کې ویلې شوې دي چې مونږ د خپل زړه ټول تریخوالې پرېږدو. او په دې کې مونږ ته ویلې شوې دي چې مونږ به داسې څنګه کوو. زه به تاسو ته دا آیات بیان کوم. دا آیات ښه په غور سره واورئ. لکه چې خدای په مسیح کې ستاسو ګناهونه معاف کړ، تاسو هم یو بل معاف کوئ.
نو زما ملګرو مونږ تر دې نه دا معلومیږي چې کلم زمونږ په جون کې معافی راشي نو هم دې سره سره زمونږ په جون کې خوشحالی یا ناراضي نه معاف کول مونږ د تریخوالی او د غصې په زنجیرونو کې تړي او معاف کول مونږ له خلاصون را کوي.
خو تاسو به دا سوچ کوئ چې مونږ څنګه هغه کسان معاف کولی شو چا چې مونږ سره بد کړی وي؟ نو زه به تاسو ته یو طریقه بیان کوم چې هغه به په داسې کولو کې ستاسو مدد کوي. تر ټولو ناول تاسو کاغذ او پین راواخلئ او په هغې باندې د هغه کسانو نامې ولیکئ چا چې تاسو سره بد کړي، او په هغه کاغذ کې دا هم ولیکئ چې هغې تاسو سره څه بد کړي دي. او که چېرې تاسو تعلیم یافته نه یئ نو لږ سات دپاره یوازې کینئ او په دې سوچ وکئ، او صرف د داسې خلکو دپاره سوچ وکئ چا چې تاسو سره بد کړي دي یا تاسو له تکلیف درکړی وي. او بیا دا هم وګورئ چې تاسو د دې په باره کې څه محسوسوئ. دا ډیره ضروری خبره ده چې تاسو خپل تکلیف او نفرت ته مخامخ شئ او مقابله وکئ. او ها بل خبره ده کوم چې ډیره ضروری ده، زما ملګرو لږ سوچ وکئ، ولې دا د عیسی مسیح لپاره مناسب وه چې هغه د ګناه سزا وزغمي؟ ګناه خو مونږ کړې وه، مونږ ګناهګارو، او عیسی مسیح زمونږ دپاره مړ شو او زمونږ ګناهونه یې معاف کړ. نه زما ملګرو، هم په دې طریقه باندې مونږ له فیصله کول دي چې هغه خلک معاف کړو چا چې مونږ سره بد کړي دي.
نو تاسو د هغه ټولو کسانو په باره کې سوچ وکئ چا چې تاسو سره بد کړي دي، نو تاسو هغوی د خپل زړه نه معاف کړئ. په دې کسانو کې ستاسو مورم کېدای شي چې تاسو دا سوچ کوئ چې تاسو سره مینه نه ده کړې، یا ستاسو پلارم کېدای شي ځکه چې هغه تاسو والی ای. کلم چې تاسو خپل ځان سره سوچ وکئ یا په کاغذ باندې دا نومونه لیکلي وي او دا ختم کئ، یعنی ټول معاف کئ، نو بیا دا نومونه د ذهن نه اوباسئ او هغه کاغذ مشلوئ. نو په داسې کولو سره به ستاسو د زړه نه هغه ټوله غوسه او تریخوالی لرې شي. خو زما ملګرو، دا خبره یاد ساتئ چې معافي هغه کس نه بدلی چا چې تاسو سره بد کړي دي، بلکې دا په تاسو کې بدلون راولي. او که د دې هر څه په باوجود هم ستاسو په زړه کې تریخوالی او غوسه وي، نو هم دغه عمل تاسو بیا وکئ او ضرور ورسره د خدای پاک نه دعا وغواړئ. او که بیا هم تاسو ته دا محسوسیږي چې تاسو اوس هم هغه سره کینه ساتئ، بغض ساتئ، نو دا کوشش وکئ چې تاسو د هغه سره خبرې اترې وکئ. نو زما امید دی چې دې سره به ستاسو زړه نه غوسه او کینه ختمه شي، او بیا په آخر کې د خدای تعالی ډیر زیات شکر وکئ چې تاسو خپل قصوروار معاف کړل لکه څنګه چې هغه تاسو معاف کړی ای.
نو راځئ زما ملګرو چې مونږ هغه ملګرو د پاره دوا وکړو، څوک چې په زړه کې کینه او غوسه ساتي، چې خدای پاک د هغې مدد وکړي او د هغې د زړه نه دا کینه او بغض ختم کړي.
هو ما، که ستاسو اجازت وي نو زه به دا دعا وکم.
ډیره ښه ده ملکې، تاسو دعا وکړئ.
مالک خدایا، ته مونږ سره ډیره مینه کې. خدای پاکه، زه داسې کسانو دپاره دعا کوم چا چې په زړه کې دا بوج او کینه لرلی وي د خپلو خویندو سره، رونو سره، د ملګرو سره. مالک خدایا، هغوی له دا پوهه ورکا چې هغوی د هغې سره سوله وکړي او مینه ورسره وکړي. د هغې زړه د خپلې مینې او د خپل رحم نه ډک کا. زه داسې کسانو دپاره تا ته خاص زاری کوم چې د هغې په زړونو کې دا راوله چې هغې محس لاړ شي او هغې معاف کړي او هغې خپل ځان ته نږدې کړي. اے مالک خدایا، ته ډیر مینه ناکې او ته هم زموږ ډیر ګناهونه معاف کړي، نو موږ له هم د معافۍ طاقت راکا. زه دا هر څه غواړم ستا په پاک او جلالي نوم کې. آمین.
ډیر زیات خوشاله یو چې تاسو مونږ سره دا وخت یو ځای تیر کو. خو اوس زمونږ د پروګرام وخت سرته رسیدو. خو د پروګرام ختمولو نه مخکې زه تاسو ته دا ویل غواړم چې تاسو په دې جنگ کې یوازې نه یئ او نه تاسو له یوازې تکلیفونه ته رول پکار دی. تاسو هیڅکله دا سوچ مه کوئ چې تاسو یوازې یئ. د عیسی مسیح په وسیله خدای پاک هر وخت تاسو سره وي. هم د ښکلي شان پیغام سره مونږ تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان.